د ازادي رادیو اوریدونکو زموږ خبری مجله ده. د ازادي رادیو د نن ساعت سندنن خبرونې د ماښام تر 2 بجو پورې دي. په دې خبری مجله کې خبرونه او رپورټونه لرو. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به په وردګو کې د کلینیکونو د تړل کېدو او په کونړ کې د داعش د جګړې له امله د خلکو د بې ځای کېدو واوري، خو رپورټونه وروسته راخلو. اول نوریاس نوري ته ورکو چې د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په اب کمری کې د افغان کمانډو ځواکونو وژل کېدل تاییدوي. خوشمیر له هغه چې مخکې د بادغیس والی شاوخوا 15 تنه یاد کړی و. کمبولي پاکستانی چارواکي وایي د جماعت الدعوه د ډلې مشر حافظ سعید چې په 2003 کال د ممبئ د حملې اصلي طرح بلل کېږي نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې F-15 جت جنګي الوتکې وپلوري خواشیني څرګنده کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په کمری کې د افغان کمانډو ځواکونو وژل کېدل تاییدوي. خوشمیر له هغه چې مخکې د بادغیس والی شاوخوا 15 تنه یاد کړی و. کمبولي د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تهاجمي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو دوه ورځې مخکې د بادغیس په کمری کې پیل کړي، په لسګونو وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. هغه افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل:
با تاسف که در یه آخر طالبات تصمیم گرفتن که در حدود 42 مرکز سیهیرن در ولایت
خاغلی امانوئل چه تلفات و دقیق شمیر نشم، ولی خود تلفات و شمیر دیر محدود ده. خیلی لسو کم ده افغانستان ده دفاعی زواکون و غری شهیدان شوی، خو ده دخمن تلفات دیر زیادی. ده دخمن جسدون پسیم که پاتی ده مگد دخمن ده تلفات و تصویر لرسنه و سر شده کرده. ده دفاع مرسیال ویان ده غراز ویل چه ده عملیات بتر حقو پاپ کمری که روان وی چه سیمه لوس لوال و طالبان و تصفیه شوینه بی. لده مخید بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادی را دوتو ویل چه دو شل پینزی وشت کماندو زواکونه ده تیره دوشنبه پر از دی ولایت آب کمری ولسوالی په میده قلسیمه که ورسل هغی لوسل والی طالبان و سرپنه خدو که وجل شل چه لالو تکوری طالبان و تر نفوز لاندی سیمه که را کس کرای شل. ده طالبان ویان قاری یوسف احمدی ادا کرده چه ده افغان کماندو نه دیش غری وجلی و شپارستنه لوسلو و مهمات سر یوزای انی ولیده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي. د وزارت ویان وحید الله مایار ازادي راډیو ته وویل:
با تاسف که در یو آخر طالبات تصمیم گرفتن که در حدود
په خوشنۍ سره شپدی ورسته که طالبانو پریکړه کړې چې په میدان وردګو ولایت کې د چک نرخ او سید آباد په ګډون څو ولسوالیو کې شاوخوا 240 روغتیایي مرکزونه وتړي. دا ټول یعنی دا ټولې د هغې حملې په اعتراض کې تړلې چې د حکومتي ځواکونو لخوا د تنګي سیدان پر یوه روغتیایي کلینیک شوي او په نتیجه کې څو روغتیایي کارکوونکي شهیدان شوي وو. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکتر خالد فهیم ویلي وو چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په شپږو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکو کې له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د افغان ولسمشر د کورنۍ امنیت ساتونکو قومندان برید جنرال حاجی عبدالغفار احمد زین د کابل په قلعه زمان خان کې خاورو ته وسپارل شو. احمد زین څو ورځې مخکې په کابل کې د یوه مقناطیسي بم په چاودنه کې ټپي شوی و چې پرون یې په روغتون کې ساه ورکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی د هغې جنازې ته درناوی پر ځای کړ او ژمنه یې وکړه چې کورنۍ او اولادونو به یې لاسنیوی وشي. وسله والو طالبانو د جنرال احمد زین چې مخکې په لوګر کې جهادي قومندانو د وژل کېدو مسؤلیت اخیستی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغې اسلامي سخت دریځ ډلې مشر چې په 2008 میلادي کال د ممبئ د حملې اصلي طرح بلل کېږي نیولی دی. په دې حمله کې چې هند پاکستان کې د ایره جماعت الدعوه ډله مسؤوله بللې 168 کسان وژل شوي وو. د دې ډلې مشر حافظ سعید د نیول کېدو خبرې یوازې څو ورځې مخکې تر هغې ورکول کېږي چې په پاکستان کې چې په پام کې ده. د پاکستان صدراعظم عمران خان د جولای په 2 واشنګټن ته لاړ شي او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. له عمران خان سره په دې سفر کې پوز مشر قمر جاوید بجوا او د پوزي استخباراتو د اداري ISI مشر فایز حمید هم ملګرتیا کوي. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت ویان شهباز ګل وویل چې سعید د پاکستان ګجران والا ښار ته نږدې نیول شوی او غیر قانوني ډلو ته د مرستو په راټولولو تورن شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولای پر ترکیه د اف 15 جت جنگي الوتکې وپلوري ځکه د هوا د روسیې د هوایي مدافع اس 300 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خواشینی څرګنده کړې ده. ترامپ دغه څرګندونې پرون د کابینې له غونډې مخکې وکړې، خو نوموړي د هغو بندیزونو په اړه چې په دې خاطر یې پر انقرې د لګولو ګواښ کړی و څه ونه ویل. ترامپ وویل دا عادلانه نه ده چې امریکا پر ترکیه د سلو الوتکو د پلورلو معامله لغوه کړې، او پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې ګرم وباله چې وی نشو کړی د روسیې د هوا مدافع د توغندیو د دغه سیستم پر ځای پر ترکیه امریکایي د میزایلو پاتریوت سیستم وپلوري. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونه چې هغه تبعیضي بلل شوي غندي. د دې جرګې یو خپلواک او څلورو جمهوري غوښتونکو غړو له 215 ډیموکرات غړو سره یو ځای د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ. د پریکړه لیک متن په سختو ټکو د ترامپ د توپیر پالنې څرګندونه چې د نوي امریکایانو او د بیلو رنګونو خلکو پر ضد کرکه او اندېښنې زیاتوي او هغه قانوني کوي غندي. دغه لانجه وروسته له هغې راپورته شو چې ترامپ په ټویټري پیغامونو کې د کانګرس څلورو ډیموکرات ټول خزینه غړو ته وویل چې بیرته د خپلو هیوادونو ته لاړ شي. دغه څلور وړه ښځې الکساندریا اوکاسو کورتس، الهام عمر، آینه پرسلی او رشیده طالب د امریکا اتبادی او درې په امریکا کې زیږیدلې دي.
دا د ازادي راډیو د نن د چهارشنبه ورځ ده. د چنګاش د سرطان د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. د 1390 لمریز هجري کال د ازادي راډیو خبري مجله اروي. په دې خبرونه کې به په رپورټونو کې واوري چې په کونړ کې د داعش او د نورو وسلوالو ډلو د جګړې له امله څومره خلک بې ځایه شوي او ځورېدلې دي.
د داعش د خوانو زورونه وه، تکلیفونه وو او بېمنیتي وه. بار بار د هغوی د خوانه به موږ ته ګواښونه کېدله. د هغې په اساس باندې موږ د خپل کلي نه راووتلو.
په دې خبرونه کې به واوري چې په میدان وردګو ولایت کې د سرویش څخه زیات کلینیکونه تړل شوي دي او هلته خلک وایي چې ډېرې ستونزې لري. د نړیوالو موسسو د چارواکو په وینا د ورځې تقریبا 6500 کسان د هغو صحي خدمتونو څخه محروم شوي چې مخکې به دغو 24 کلینیکونو چې وسترول شوي خلکو ته کول. په همدې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د امریکا متحدو ایالاتو ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر سفر تاسو ته معلومات درکو.
سید یا نو د ملګري یا نو تنظیمونه داغی دے پارا پا مشکل ہوئی چی آغی آزاد توگمان میں فعالیت اوکی.
پا پاکستان کی لا آزاد خبریال رحیم اللہ یوسف زیست را پا حق حیوات کی دا جماعت دعوی دلی دا مشر حافظ سعید دنیول کی دو او واشنگتن تا دا عمران خان دا سفر پر اہمیت دا مرکہ ہم روی دلیس. خبرونه لکونه او د کونړ پاړه پر رپورټونو خبر پیلو د رپورټونو برخه. د کونړ د کرهنی او مالداری ریاست چارواکو نن ومنل چې د داعش یا د اسلامي دولت پرم د وسلوالي ډلې په ګډون یو شمیر وسلوالي د حکومت مخالفي ډلې دي چې هلته په ځنګلونو کې ځالی کړی دی او د ځنګلونو لرګي وهي ونی وهي او د لرګیو د قاچاق له پیسو او د خلکو څخه د ټکس په نوم یا د مالیه په نوم د پیسو څخه خپل تخریبي فعالیتونه تمویلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبر نه دی تایید کړی. اکرام الله اکرام به نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان ختیځ کونړ چې د ځنګلونو له اړخه غنی ولایت یادیږي، د لرګیو قاچاق او د ځنګلونو قطع کول پکې کومه نوې خبره نه ده. خو اوس دغه ځنګلونو ته د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ګډون د نورو مخالفینو لاسرسی هغه څه دي چې اندېښنې راپورته کړې دي. د کونړ د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپه دره، څوکۍ، نارنګ، غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو په هغه سیمو کې چې وسلوال مخالفین پکې واکمن دي، ځنګلونه قطع کیږي او ګټې د دغه وسلوالو جیبونو ته ځي. د دې ولایت د کرنې او مالداري رئیس انعام الله صافی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
داسې خو دقیق موږ نشو ویلی چې کومه ډله د دې نه خپل باج اخلي، خو څومره مخالفین د دولت چې دغلته میش دي، کاغه داعش دی او کاغه طالبان دی او کاغه نورې تورېستي ډلې دي، دغه خلک د دې نه خپل په بعضې ساحاتو کې مالی تمویل کوي.
په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د کونړ استاد نعمت الله خریاب اندېښنه لري او وایي چې که په دې ولایت کې د لرګیو د قاچاق مخه ونیول شي نو جګړه پکې پراخېدای شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې وسلوال مخالفین د لرګیو له قاچاقونکو څخه د ټیکس په نوم پیسې اخلي او له همدې لارې خپلې مالی اړتیاوې پوره کوي.
دا په کامله توګه د اندېښنې وړ ده، ځکه جګړه په پیسو کېږي، په اقتصاد کېږي. یو چېرته چې جرمي اقتصاد موجود وي هلته د وسلوالو خلکو لاس ته لویږي، ځکه د نورو امکاناتو تر څنګ دا سیمه ییز امکانات دي او سیمه ییز مالي منابع او سرچینې دي.
دی وایي د کونړ په جګړو کې تر ډېره د لرګیو قاچاق کوونکي لاس لري. د کونړ د پولیسو مشر محمد یوسف هم یو شمېر رسنیو ته ویلي دي چې په سیمه کې تر تروریزم وروسته لویه ستونزه د لرګیو قاچاق دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه فارن پالیسی مجلې هم د افغانستان د ځنګلونو په ځنګړي ډول د کونړ په اړه مطلب خپور کړی او لیکلي دي چې د دې ولایت هغه ځنګلونه چې پخوا د طالبانو په کنټرول کې وو، اوس د داعش یا اسلامي دولت ډلې لپاره د لرګیو د صنعت له لارې د عاید یوه سرچینه ده. مقاله د سوکې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو له قوله چې د لرګیو قاچاق کوونکي لیکلي دي چې پخوا به طالبانو ته پیسې ورکولې، خو اوس یې پیسې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ځي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د فارن پالیسی مجلې دغه راپور رد کړی دی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د کونړ په ولایت کې په ځنګلونو د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې واک درلودل او قطع کول نه مني.
له شک پرته چې په ساحو کې چې هلته د افغانستان د خلکو دښمنان حاکمیت لري، که هغه طالب وي که داعش وي، هلته په ټول وحشت او دهشت سره خلکو ته تهدیدونه هم متوجه وي او عام المنفعه تاسیسات او ځایونه هم له خطر سره مخ. په دقیقه توګه کوم څه چې په دغه راپور کې راغلي د داعش لخوا، هلته داسې یوه مکمله ساحه چې دوی د ځنګلو څخه ګټه تیپونه پورته کړي، داسې نه دي رامنځته شوي.
د افغانستان د زراعت وزارت د کونړ په یو شمېر سیمو کې چې وسلوال مخالفین پکې واک لري، د ځنګلونو قطع کول نه ردوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وای دغه ولایت اوس مهال 312,000 هکتار ځنګلونه لري او دوی هڅه کوي چې د سیمې د خلکو په مرسته دغه ځنګلونو ته نوره پراختیا هم ورکړي.
بیا به هم په کونړ کې پاته سو. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وایي د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې چې ځنګلیزي سیمې دي او غرنۍ سیمې دي، هلته د داعش وسلوال او نورې مخربې وسلوالې ډلې زیات فعالیت لري او د دوی ترمنځ د جګړې او د نښتو له امله سلهاوو کورنۍ مجبورې سوي دي چې له خپلو سیمو څخه وتښتي او کډوالې سي. روح الله انوري دا رپورټ راستولی دی چې د یو بي ځای سوي کونړی په خبرو باندې پیل سي.
د داعش د خوانه زورونه و، تکلیفونه و او بمنتی و، بار بار د غوی د خوانه به مونږ ته غوښونه کېدل، د هغه په اساس منی مونږ د خپل کلی نه راووتلو.
دا مولوی عیسی خان د چې څوک د وټپور ولسوالۍ لقمچي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې لویر راوتلې. بابرک هم لیادي سیمې راغلي وای شپه او ورځ په دې ویره کې وو چې اوس په وسلوال راځي، یا به ځان سره وړي او یا به هم وژني. د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کوم کسان له چپې درې او وټپور ولسوالیو بے کور شوي په هغه ټولو مواد ویشي.
دغه 1595 فامیلونه چې مستحق پرزندل شو، د ته یو د پمخ کېم د ایمای د خوانه ورته پیسې ورکړل شوی، د ایم سی د خوانه هم ورته پیسې او نقد پیسې ورکړل شوی، او د دبليو پی ادارې له خوانه ورته غذایی مواد ورکړل شو.
د کونړ په چپه دره، مانوګي او د وټپور ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیدا شوي تاوتریخوالي او ولسته د ورپېخو ګواښونو په وجه په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي چې د هر چا مرستې ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په د میدان وردګو په ولایت کې د لشت لژه 240 کلینیکونو د ترول کېدو په اړه پدې چې خلکو ته څومره ستونزې پیښ کړې دي، دوه رپورت درته ولرو. اول زموږ همکار اجمل تورمان پر دې چې ولی په میدان وردګو کې دا کار سوی دی رپورت وړاندې کړی. په میدان وردګو کې د دغو کلینیکونو او د روغتیایي خدماتو تمویلونکي د افغانستان لپاره د سویډن د مرستې کمیټه ده. دغې کمیټې پر خپله وبپاڼه باندې لیکلي دي چې دوی په میدان وردګ او لغمان ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د تمویل او د هغوی د روزنې او ملاتړ ماموریت پر مخ بیایي او په دغو دوو ولایتونو کې تر 2 میلیونه زیات وګړي دوی تر روغتیایي پوښښ لاندې کړي دي. دوی د بیلګې په ډول پر خپل وبپاڼه باندې لیکلي دي چې په 2010 میلادي کال کې یوازې په میدان وردګ ولایت کې دوی 4500 شوتو ته د نسایی ولادي یا د ماشومانو د زیږیدو او په دې ارتباط د ترلو ناروغیانو او ستونزو د حل لپاره مرسته کړې ده. د ادارې دا تایید کړی ده چې 240 کلینیکونه په میدان وردګ ولایت کې ترل سوي دي او دلیل یې هم دوی ویلي دي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکونکو ته خبرداري ورکړي چې کارونه تدي نه دي. د افغانستان حکومت وایي چې دوی دغه ستونزې د حل هڅه کوي. اجمل تورمان به نور جزئیات وړاندې کړي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسؤلین وایي په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د ګواښ له امله د دغه ولایت نږدې 6000 اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د یادې کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کلینیکونو شمیر 240 ته رسیږي. خاغلی فهیم هیله څرګنده کړه چې دغه کلینیکونه ژر خلاص شي.
د داسې اعمالو مستقیم ضرر د افغانستان خلکو ته رسیږي او خاص ډول باندې هغه میندو او ماشومانو ته چې د وردګو په ولایت کې د دې کلینیکونو د صحي خدماتو نه په ورځني ډول باندې مستفید کېدل او همدا وجه ده چې موږ د خپلو ټولو امکاناتو نه په استفادې غواړو او دا جدي غوښتنه ده د طالبانو د مشرتابه نه چې د کلینیکونو په خلاصولو کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
د نوموړي په خبره ده کلینیکونه د میدان وردګ ولایت له نهو ولسوالیو په شپږو هغو کې دي چې په ورځني ډول یې 15,000 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول. نوموړی دا هم وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو روغتیایي کلینیکونو شمیر 100 ته رسیږي. د میدان وردګ ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حکمت الله دورانی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د روغتیایي کلینیکونو مسؤلینو ته په تلیفون ګواښ کړی چې هغوی هم له ویرې کلینیکونه تړلي دي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت په دې اړه خواشینی ښودلې ده. ویل کېږي چې طالبانو دا ګواښ وروسته له هغې وکړ چې افغان ځواکونو شاوخوا یوه اونۍ مخکې د تنګي سیدان په یو کلینیک د شپې لخوا عملیات وکړل چې د یاد کلینیک د دوو کارکوونکو په شمول 4 کسان پکې وژل شوي او د کلینیک امر ژوندی بیول شوی دی. خو دا چې آیا دغه کسان په طالبانو پورې اړوند ول که څنګه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک له دې عمله له سختو ستونزو سره مخ دي.
سره له سختو مشکلاتو سره مخ دي. خلکو اقتصادي وضعیت هم سره دونه نه ده لارسی په شخصي روختونو کې تداوی وکي او همدارنګ په میدان وردګ ولایت کې د سیر روختون نشته د سره شخصي هم سره چې خلک ورته مراجعه وکي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسؤلین وایي د یادو کلینیکونو د خلاصون لپاره هڅې کوي او د طالبانو له مشرتابه هم غواړي چې په دې برخه کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
وس په ورسو شریف الله شرافت زموږ همکار پر همدې مسله باندې رپورت لري او په میدان وردګ ولایت کې د خلکو سره خبرې کړې دي.
میدان وردګ ولایت وسیدونکو وایي چې دغه روغتیایي مرکزونه تړل کېدو لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خلک وایي لکه چې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه تړلي نو زیات شمیر ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو شمیر بیا نور مرګ حال پراته دي چې د ژوند وروستۍ سلګي دي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ملکی خلک دې د سفر په توګه نه کاروي او روغتونونه یې خلاص کړي.
څو ورځې چې یو کلینیک هم نه دی خلاص او ټول مریضان چې د ورځې تقریبا 100 نفر دي همدې لپاره لامل خپل ژوند لاس ور کوي. زمونږ مېندې زمونږ ماشومان او عجل ناروغان چې دي تر څو چې مرکز ته کابل ته انتقال کړي خپل ژوند لاس ور کوي. نو په مرکزونو ولسوالۍ کې کلینیکونه باندې نو د جنگ په دواړو لورو باندې غږ کوي چې نور موږ هېڅ تاسو نه غواړي فقط خپل ژوند کولو ته پرېږدي. موږ پرېږدي چې خپل ژوند وکړو. موږ پرېږدي چې دغه کوم هغه چې خدای پاک دغه نعمت موږ سره کړی چې هغه ژوند دی هغه وکړو. نور نه تاسو نه کار غواړو نه موږ ته خدمات وړاندې کوي. اما وایي موږ ته کار وکړه فقط دومره پرېږدي چې موږ خپل ژوند ته پرېږدي. نو خلک سخت خسته دي او د ما هم هیله همدا ده د جنګ دواړو لورو نه چې که عام ولس باندې زور نه ازمي یو د بل سره مقابله کوي یو د بل سره جنګېږي خو د خدای په خاطر باندې عام ولس پکې ضرر مه رسوي. عام ولس د دواړو لورو تر منځ ګیر پاتې دی. عام ولس د دواړو خواوو نه تر پښو لاندې دی.
ازادي راډیو د یادو خلکو ستونزې د دغه ولایت مقام سره شریکې کړي خو که څه هم د عامې روغتیا وزارت او خلک وایي چې روغتیایي مرکزونه تړلي خو د دغه ولایت مقام مسولین بیا دا نه مني چې دغلته د روغتیایي مرکزونه تړلي وي. د دغه ولایت مقام ویان محب الله شریفزی وایي چې په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ خلاص دي. وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې روغتیایي مرکزونه دی تړلي. مجاهد وایي دغه مرکزونه ځکه تړلي چې په دغه ولایت کې د یادو روغتونونو سپورت کوونکي د سویډن فنوم ادارې په دایي مرداد ولسوالۍ کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو د هغه عملیات په اړه غبرګون نه وښودلی کوم چې دغلته یې پر روغتیایي مرکزونو ترسره کړي وه. دی وایي د سویډن په نوم پر دغه ادارې شک پیدا شوی چې ګڼې د دوی په اړه به افغان حکومت او بهرنیانو ته معلومات ورکوي. د وسلوالو طالبانو دغه ویان زیاتوي چې یاد روغتونونه به تر هغو تړلي وي تر څو چې د دغې موضوع په اړه دوی سپیناوی نه وي کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال هم وسلوالو طالبانو په اروزګان ولایت کې شاوخوا دوې میاشتې د ناروغانو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلي وه.
تاسو له پیغامونو
شهید محمد جمال دی د هلمند ولایت لشکرګاه شان په میدان ورنګ ولایت کې چې طالبانو کوم روغتیایي کلینیکون ته اختار وکړي چې باید بند کړل شي دا موږ په کلکه توګه غندو او خلک چې دا کارونه کوي هغه د ټولنې نه دي. نو موږ د میدان وردګو د ولایت د چارواکو ته دا غوښتنه ده چې تاسو باید تر یار ان باندې جدي هڅې وکړي ځکه خلک له بېلابېلې ناروغۍ سره مخامخ دي او هر څوک کلینیک ته لاسرسی نه لري او په ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې چې کوم کلینیکونه دي څلور څلوېښت درې څلوېښت کلینیکونه په ولسوالۍ کې واحد تړلي دي. نو زما غوښتنه ده سوال طالبان ته دا ده چې راشي په روغتیایي کارکوونکو او په روغتیایي کلینیکونو او د بیان پر ازادۍ باندې باید اخطارونه ورته ورنه کړو. د دې پر ځای چې اخطارونه ورته ورکړو باید جلا امنیت په ټینګه شي د دوی سره مرسته وکړو. شاخت خبرونه وکړو سمه
د زابل ولایت نیوی نو باغ ولسوالۍ د غونډانې له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې په باره باندې. بس طالب جان نور افغانان موازنه کوي چین بیا درته ودرېږي تراسي او زما پلار چا مړ کوي خی ته به څه جواب وایي ده ته به څه جواب وایي په چړو ما لال کړو په مرمیو مړ کړو په مینو والي وزول په ځانمرګ کښې مړ کړو په اور کښې وسوځل. نور افغانان د پردو دپاره موازنه نو خدای دې وکړي چې هدایت کښې خدای ورته وکړي نور افغانان په مرګ نه تمامېږي. وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس به یوه سیمه ایزه مسئله راواخلو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا متحدو ایالاتو ته روان دی. د یکشنبه په ورځ به دی په واشنگټن ډی سي کې د امریکا کې د میشتو پاکستانیانو ټولنې ته وینا وکړي او د دوشنبه په ورځ به د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټرمپ او عمران خان به په سیمه کې د ثبات، سولې او اقتصادي پرمختګ په اړه ژغیږي. په دغسې وخت کې د پاکستان حکومت نن اعلان وکړ چې د جماعت دعوه په نوم د افراطي ډلې مشر حافظ سعید چې په هند کې د ممبئی په ښار کې د تروریستي حملو په پلان او په ترسره کولو کې په همکارۍ تورن دی ونیول سو. زموږ همکار ګولیاز د پاکستان له آزاد خبریال رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې او په پیل کې د دغو دواړو مسئلو په اړه د هغه نظر اخیستی.
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته به چا لاس نه اچو او دی بالکل آزاد و د به ګرځېده ډېر فعال او تقریرونه جلسې ټلویزیون باندې مرکې او مطبوعاتي کانفرنسونه دې دې کول د مانیز بندیز نو بیا یو وخت راغی چې دې په کور کې باندې کو د مانیز مقدمه چلی دی لا خو بیا سره مې کې چې نو دې اره هاکو ته د خلاف تعریف ول چې شواهد نشته او تاسو ته پته ده چې د امریکې هم فشار او دباو او د هندستان هم دباو نو بیا هم د منډې سلګ د بندیزونه لګېدلې وو او دا اوس د چې نیولې شوې دي او اوس په پته لګي چې د خلاف څه الزامات څه تورونه دي.
رملا یوسفزی سبکدا هم راته وای چې تاسو ته څنګه ښکاری چې د پاکستان موجوده حکومت تحریک انصاف حکومت د ترهګرۍ ضد چې کوم قامی کړن لاره وا قامی شن پلانو د هغې مطابق او د هغې لاندې چې کوم د ګامونه خصو خبرې کېدلې نو هغه د هغې رڼا کې د ګامونه خصل شوې دي؟
زموږ په شعر باندې دینه ظاهره شوله چې پاکستان په دې پالیسۍ کې بدلون راغلی دی او هغه خلک چې مخکې به یا د هغې سره د حکومت ادارو مرسته کوله یا به هغې ته اجازه وه چې هغې فعالیت وکړي اوس ته دا کار نه کېږي.
دا د پاکستان له پیژندل سوي خبريال رحیم الله یوسفزی سره مرکه ده. دغه مرکه بشپړ ډول او تفصیل زموږ پر پاڼه باندې وګورئ. ازادي راډیو ټکی کام
خبری مجله اوري
اوریدونکو نن د جولای ولسمه د نړیوال عدالت ورځ ده او تاسو خپل پویږي چې دغه ورځ په افغانستان کې څومره اهمیت لري. اسمت څاروان په دې اړه یو لنډ مطلب وړاندې کوي.
د جولای ولسمه د دې لپاره د عدالت د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د نړیوال جنایي عدالت یو سیستم په رسمیت وپیژندل شي. په دې ورځ د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC تاسیس لمانځل کیږي. دغه محکمه ده چې د بشري حقونو فعالانو ورته اوږدې مبارزې کړې دي. د جرمونو نړیواله محکمه د دې لپاره جوړه شوه چې په لویو جرمونو، ډله ییزو وژنو، جنګي جرمونو، د بشریت پر ضد په جرمونو، د تورنو کسانو په اړه تحقیقات وکړي. د یوې دایمي خپلواکۍ او نړیوالې محکمې په توګه د ICC هدف داري چې هیڅوک تر قانون پورته نه دی. د دې محکمې مطلب داري چې قربانیان ورته مراجعه وکړي او د عدالت غوښتنه وکړي. افغانستان له څو لسیزو راهیسې په جګړه کې ښکیل دی او له 1978 میلادي کال راهیسې پکې راز راز بشري ضد جنایتونه شوي دي. یوازې په 2013 میلادي کال ملګرو ملتو د 1000 ملکیانو د وشل کېدو ریکارډ ثبت کړ. د ملګرو ملتو په بل راپور کې ویل شوي چې د بشري حقونو د سرغړونو په ګڼو قضیو کې جګپوري دولتي چارواکي لاس لري. شکنجه، د ښځو او نجونو ځپل او انتحاري حمله په افغانستان کې د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې دي. افغانستان له ICC سره په 2003 میلادي کال یو ځای شو او هغه مهال دا هیله پیدا شوه چې افغان قربانیان به عدالت ته د رسیدو چانس ومومي. په 2001 میلادي کال د دې محکمې څارنوال لویس مورینو اوکامپو اعلان وکړ چې د افغانستان د وضعیت په اړه ابتدایي څېړنه کوي. د دې معنا دا و چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان به د هر راز جرم که هغه جنګي وي یا د بشریت پر ضد جنایت د قربانیانو په ګټه به عدالت په ځای کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اوریدونکو پاچا مان لا خان په 1926 میلادي کال کې افغانستان له اماراتي سیستم بدل کړ او په مشروطه شاهي باندې بدل کړ. د هیواد د امیر پر ځای لقب پاچا سو او دغه افغانستان کې اساسي قانون جوړ سو او واک منتخب پارلمان او پاچا باندې وویشل سو. یعنی مطلق پاچی نه سو بلکې مشروط سیستم رامنځته سو چې د خلکو استازي په پارلمان کې کښېنستل. دغه سلسله تر 1903 میلادي کال روانه و چې د محمد داوود له لوري کودتا وسو او د افغانستان مشروطه شاهي نظام ختم سو. اوریدونکو فضل کریم درویش له پکتیا له ځاځیاریو بلکې سردار داوود خان په وطن مین انسانو ځکه اړ شو چې کودتا وکړي. بل اوریدونکو نبی زاده سلام نبی زاده لکندهار لیکلی د شاهی نظام خرابیدل د جمهوریت نظام را تک د افغانستان د پرمختګ لومړی قدم خو د بد مرغه چې تر لږ وخت پوري دوام وکړ. کرامت الله د خوست صبروی څخلي کلی دی مشروطه شاهی نظام د امن لپلو ډیر شو خو د اقتصاد لپلو د فقر غربت او نیستی نظام. فواد ل پروان لیکلی د سردار محمد داوود کو د تا مخکې له وخت او داسې و چې د سیاسي تحلیل پر اساس نه وشوي نو زما پاند لنډ منډه وکړه او موږ له داسې ستونزو سره مخامخ وو چې پای نه لري. او تازه خان سمسور د ننګرهار څخه لیکلی ظاهر شاه یو بهادر او قوي پاچا و او د هغه په وخت کې افغانستان په قرار و. نن د سرطان شپږویشتمه نیټه ده د محمد داوود د کودتا کلیزه. اوریدونکو د ازادي راډیو د ماښام یو خبري مجله پای ته ورسیده. زه ستاسو اجازه غواړم او پروګرام سم خپل همکار سید سمیع عباس